افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا د صادقانه مرستې غوښتنه کړې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. ولسمشر حامد کرزی امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی نارشکین افغانستان ته سفر وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې بواوري چې د اروپایي ټولنې د مشرانو او یوکرین د ولسمشر ترمنځ د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو د یو تړون پر لاسلیک خبرو اترو لا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. پاموکلی بشپړ خبرونه تا. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پایل سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر په خپل ونیزر اړوي وینا کې چې متن پروند د جمهور ریاست پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته په اشاره سره وویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده. ښاغلي کرزی په خپل وینا کې که څه هم په څرګند نه دي ویلي چې امریکا دقیقا کوم ډول همکاري کولی شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د افغانانو د سولې ارمان پوره کولی شي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادۍ رډیو ته وویل که د سولې د خبرو اترو مشري افغانان وکړي او نړیوال ورسره همکار وي نو سوله ممکنه ده. په افغانستان کې د سولې راوستل یو لاغه غوښتنو څخه وه چې ښاغلي کرزی د امنیت د ټینګښت او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک د شرایطو په توګه په مشورتي لویه جرګه کې یاد کړل. ټاکل شوی ده چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی نارشکین افغانستان ته سفر وکړي. د روسیې د ترتاس خبري اژانس یو رپورټ له مخې نارشکین چې د ډلې زمینیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلماني اسمبلی مشري هم کوي، د همدې پارلماني اسمبلی د هیئت د مشر په توګه افغانستان ته ځي. نوموړی چې پرون یې په سن پیټرسبورګ کې په یوه غونډه کې خبرې کولې د خپل سفر نیټه ونه خوده، خو ویل چې د سفر لپاره یې تیاری روان دي. له دې مخکې رسنیو رپورټ ورکړی و چې د ډلې زمینیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلماني اسمبلی هیئت به په ډسمبر میاشت کې افغانستان ته ولاړ شي. ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید چې د چارواکو په وینا یو ماشوم وژلی او دوه ښځې ټپي کړي په کلکه غندلې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا برید پرون سهار د ګرمسیر ولسوالۍ په فقیران کلي کې شوی او په نتیجه کې یو دوه کلن ماشوم وژل شوی او دوه میرمنې ټپیانې دي. بیان د ښاغلي کرسی له خولې وایي چې په داسې حال کې چې مشورتي لویې جرګې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون تایید کړ، دا حمله ښیي چې امریکایي ځواکونه د افغانانو ژوند او د لویې جرګې پریکړو ته درناوی نه کوي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ تر هغه وخته چې پر افغانانو د بهرنیو ځواکونو لخوا دا ډول ظلمونه روان وي، له امریکا سره امنیتي موافقه به لاسلیک نه شي. ولسمشر کرزی په دوو نورو جلا بیانونو کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمی حمله چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې او په فاریاب کې د اکتید مرستندویه ټولنې د افغان کارکوونکو وژنه هم غندلې ده. د اروپایي ټولنې د مشرانو او یوکرین د ولسمشر ترمنځ د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو د یو تړون پر لاسلیک خبرو اترو لا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده د دې قرارداد د لاسلیک پاړه به بحثونه د ختیځ د همکارۍ په نوم په درېیمه غونډه کې نن هم دوام وکړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې یوکرین له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د ګډون په پلوي پراخې مظاهرې کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په دې غونډه کې د ګډون لپاره د لیتوانیا پلازمینې ویلنوس ته له رسېدو وروسته وویل د یوکرین پر مخ د اروپایي ټولنې دروازې لا هم پرانیستې دي.
Wir werden von hier aus sehr deutlich machen, dass die EU bereit ist, die Ukraine
د وی موږ دا په څرګنده وایو اروپایي ټولنه چمتو ده چې یوکرین د خپل زمینی غړي په توګه ومني او د ګډون موافقه یې لاسلیک کړي. زه تمنه لرم چې دا کار به په همدې غونډه کې عملي شي، خو دروازې ورته پرانیستې دي. تمه وه چې یوکرین له اروپایي ټولنې سره د ازادې سوداګرۍ دا تړون لاسلیک کړی بیا، خو د دې هیواد ولسمشر د ختیځ د همکارۍ په نوم د دې کانفرانس له پیل څو ورځې مخکې ویلي وو چې په دې برخه کې د اروپایي ټولنې پیشنهاد ډیر مناسب نه دی. د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب په جنوب کې د هوایي ځواک د یو قرارګاه په وسلتون کې د چاودنې او په ختیځ خار بنغازي کې پنختو کې ټول څوارلس کسان وژل شوي. د لیبیا په جنوبي خار بارک الشاتی کې چارواکي وایي چاودنه پرون د ټانک او وسلو د مهماتو په وزیر مکې وشوه چې لس کسان یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د دې چاودنې دقیقې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی، خو یو چارواکي ویلي چاودنه هغه مهال وشوه چې د لوټمارو یوې ډلې له هغه ځایه د وسلو او مهماتو د قاچاق هڅه کوله. د لیبیا په دویم ستر خار بنغازي کې څلور دولتي سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د پوز او افراطي وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه. د لیبیا پوز په دې هیواد کې د افراطي اسلام پالو ډلو او د هغو خپل سرو وسلوالو د فعالیت د بندولو هڅه کوي چې د معمر قذافي د رژیم د نسکورولو لپاره یې په قیام کې برخه لرله، خو دا ډلې چې د افریقا د شمال په دې هیواد کې د تیلو په پراخو زیرمو ولکه ټینګه کړې اوس د خپلو وسلو له سپارلو انکار کوي. په عراق کې تیره ورځ د موټري بمي چاودنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د جنوب په سل کیلومترۍ کې په حیلا ښارګوټي کې هغه مهال وشوه چې په چاودیدونکو مواد بار درې موټرې په پرله پسې ډول د خلکو په ګڼه ګوڼه او بازارونو کې وچاودیدلې او نهه کسان یې وژل. چارواکو وویل چې درې واړه چاودنې د پنځو دقیقو په اوږدو کې وشوې. پرون په نجف کې یوې بلې موټري بمي چاودنې اووه کسان ووژل. د بغداد د جنوب په څلوېښت کیلومترۍ کې په سویره کې په یو ګڼ میشت بازار کې موټري بمي چاودنه وشوه چې پنځه ملکي وګړي ووژل او لږ تر لږه پنځه نور کسان هم په بغداد، سماره او تیمیه ښارونو کې په موټري بمي چاودنو کې وژل شوي. د دې ډول حملو زیاتېدو په عراق کې د هغو فرقي جګړو د بیا پایل ویره زیاته کړې چې په دې هیواد کې په 2006 او 2008 کلونو کې د کورنۍ جګړې خواته دا هیواد روان کړی و. ایرانی رسنیو رپورت ورکړی چې تیره ورځ د ریختر په مقیاس 15.1 درجې زلزلې په بوشهر کې و کسان وژلي او دیرش نورې ټپیان کړي. بوشهر د عرب خلیج پر غاړه پروت ښار دی چې د ایران یوازینی اتومي بټۍ پکې ده. د دې زلزلې مرکز په برازجان نومې سیمه کې و چې د ایران له اتومي بټۍ څخه یوازې 60 کیلومتره واټن لري. ویل کېږي ایران د مځکې د هغه کرخو پر سر پروت دی چې زلزلې ډېرې پکې کېږي. او روسیه په دمشق کې د دې هیواد سفارت ته نږدې راکټي حمله غندلې. په دې برید کې یو کس وژل شوی او نهه نور ټپیان شوي دي. رپورټونه وایي چې په دې پیښه کې روسیې اتباعو ته کوم زیان نه دی اوښتې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې دا یو تروریستي برید بللې او ویلي دي چې د دې برید ترسره کوونکي باید مجازات شي. روسیه د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د رژیم ملاتړی هیواد دی. په دمشق کې د سوریې سفارت په روان کال کې لږ تر لږه دوه ځلې مخکې هم تر بریدونو لاندې راغلی دی. ویل کېږي هغه وسلوال چې د بشر الاسد د رژیم خلاف جنګیږي دا ډول بریدونه ترسره کوي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر حامد کرزی او زلبیا له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي، خو امریکا دا مرسته څنګه کولی شي؟ د سولې د عالي شورا ویاند شاهزاده شاید
امریکا مؤثریت لري، دلته معلومات لري، نفوذ لري د سیمې په هوادونو باندې.
د مولوی شاید بشپړې سرګندونې په همدې خبرونه کې د یو رپورت په ترڅ کې دراوړو. له دې به مو هم خبر کو چې ناڅرګنده وسلوالو پرون وخته په زابل کې یو قومي مشر په ډزو وژلی دی. د مدني ټولنو یو شمېر ډلو له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدلو له ځنډیدو سره مخالفتونه ښودلي دي. په دې اړه هم له کابله رپورټ لرو. د خط په نوم د یوې مدني ټولنې له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي د شمال او شمال ختیځ په نهو ولایتونو کې له 130,000 څخه ډېر کسان په مخدره موادو روږدي دي. په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون او د انتخاباتو د اهمیت په اړه د رضاکارو انتخاباتي کارکوونکو د ټولنې لخوا په کونړ کې یو ورکشاپ پای ته رسیدلی دی. چې په دې ورکشاپ کې په کوم مسلو بحث شوی دی دا هم په یو رپورټ کې لرو. نور مسایل به هم وڅېړو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. دوستانو په رادیو سربیره چې په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدلی شي. که انټرنیټ لري نو د انټرنیټ له لارې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل کیږي. زموږ ویب پاڼه پیدا کړئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر په خپله اونیزه راډیو وینا کې چې متن یې پرون د ولسمشر په رسمي ویبپاڼه خپور شو، د مشورتي لویې جرګې پریکړو ته په اشاره سره وویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده. خو دا چې امریکا په دې برخه کې څه ډول مرسته کولی شي، په دې اړه د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکا په سیمه کې نفوس او اغیز لري او کولی شي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. بشپړ تفصیل احمد تکل نورو.
ولسمشر حامد کرزی وویل دای له متحدو ایالاتو غواړي چې د رسمي خبرو اترو او تفاهم لري د سولې د پروسې د بیا پیل په برخه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. افغان ولسمشر په خپل اونې زراډیو وینا کې چې متن یې پرون د جمهوریت ریاست پر رسمي انټرنیټ پانه خپور شو، د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته په اشاره سره وویل دا د افغانانو غوښتنه ده. ښاغلی کرزی په خپل وینا کې کڅه هم په څرګنده نه دی ویلي چې امریکا دقیقا کوم ډول همکاري کولای شي، خو د افغانستان د سولې عالی شوراوي امریکا له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو سره د افغانانو د سولې ارمان پوره کولای شي. په دې اړه د سولې د عالی شوراویان مولوي شاهزاده شاهد ازادۍ راډیو ته وویل
امریکا مؤثریت لري، دلته معلومات لري، نفوذ لري د سیمې په هوادونو باندې او په نړۍ باندې. دلته د افغانستان د دولت سره د سولې د عالی شورا سره په همانګۍ وغواړي چې صلح راشي، نو کولی شي چې تر ډیره حده پورې د صلح لپاره مؤثرې هڅې وکړي او نتیجه ورکړي.
ښاغلی شاهد وویل چې که د سولې د خبرو مشري افغانان وکړي او نړیوال ورسره همکار وي، سولې ممکنه ده.
که هر څوک په خپل ځای کې یو همکاري وکړي، لکه د افغانستان دولت او د افغانستان مسلمان ملت په ملي سطح باندې، د سیمې هوادونه په منطقوي سطح او نړۍ په جهانی سطح باندې، خپل امریکا یا پاکستان، سعودي عربستان، ترکیه او یا امارات او افغانستان، که دوی سره په خپل منځ کې هماهنګ اوسېږي، کولای شي چې د افغانستان مسلې د پاره د حل یوه معقوله مؤثره لار پیدا کړي. او هغه په هغه صورت کې چې مذاکرات بین الافغاني د افغانانو په رهبرۍ
په افغانستان کې د سولې راوستل یوه له هغو غوښتنو څخه و چې ښاغلی کرزی د امنیت د ټینګښت او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک د شرایطو په توګه په مشورتي لویه جرګه کې یاد کړ. ښاغلی کرزی په خپل راډیوي وینا کې یو ځل بیا پر خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل چې له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون له لاسلیک مخکې د شرطونه باید عملي شي.
بلخوا د مدني ټولنې یو شمېر ډلو له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو له ځنډېدو سره مخالفتونه ښودلي دي. له دې مدني ټولنو څخه یو هم د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي تعهد سازمان دی چې د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د دې تړون په زر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزی د مشورتي لویې جرګې له پریکړې وروسته د دې سند د لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. جمیله ظریف له کابل په دې اړه رپورټ لري.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدل په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ملي تعهد یو له دغو سازمانونو څخه دی چې وایي دا سند باید هغسې چې مشورتي لویې جرګې پریکړه کړي زر لاسلیک شي. د دې سازمان غړي چې اکثره د جمهوري ریاست د کاندیدانو له لس نه لرې کړی شوي کسان دي وایي د دې تړون د لاسلیک ځنډول د افغانستان په ګټه نه دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره ملي تعهد د پنځشنبې په ورځ یوه اعلامیې هم خپره کړه چې د دې سازمان یوې غړې همیرا اقمل ولوسته او په یوه برخه کې راغلی و:
د افغانستان د ژغورنې لپاره ملي تعهد د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون لاسلیک کول چې مشورتي لویې جرګې د رایو په اتفاق پر هغه تاکید درلود، په درنه سترګه ګوري او د دې معاهده د لاسلیک ځنډول د ولسمشر لخوا د امنیتي تړون یرغمل نیونه بولي. د هیواد د ملي ګټو سره په تضاد کې او د ټول ټاکنو د بې طرفۍ د اصولو او د خوندیتوب سره یې هم په تضاد کې بول.
تر دې یو ورځ مخکې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو او د موجود تحول په نوم یو سیاسي بهیر هم د مشورتي لوی جرګې د پریکړو پر عملي کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې د دې سنت نه لاسلیک کول د مشورتي لوی جرګې له پریکړو سره مخالفت دی. مشورتي لوی جرګې چې د لړم میاشتې په 13 نیټه جوړه شوه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سنت لاسلیک کول تایید کړل. خو ولسمشر کرزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له امریکا سره به هغه وخت امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شي چې د افغانستان شرطونه ومنل شي. په کورونو د امریکایي ځواکونو لخوا د حملو درول او په عملي توګه د سولې پروسې پیلول هغه شرطونه دي چې ولسمشر کرزی د دې سند تر لاسلیک کېدو لپاره ایښي دي. ولسمشر کرزی ویلي که پرته له دې شرایطو له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي نو دا تړون به د افغانستان په خیر نه بلکې په شر وي. خو امریکایي چارواکو بیا ویلي چې که دا سند په شاوخوا یوه میاشت کې لاسلیک نه شي نو دوی به له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو په ویستلو غور وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ریپورټونه وایي چې نه څرګند وسلوالو کسانو تیر ورځ نه وخت د زابل په مرکز کې یو قومي مخور په نخښه کړه او وژلې دي. وژل شوی قومي مشر حاجی محمد رسول کوچه نومیده او د محلي د سولې په ولایتي شورا کې دنده لرله. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکړي.
وسلوالو تیر ورځ نه وخت د قلات خار په میزان اډه سیمه کې یو تن قومي مخور محمد رسول کوچه وژلې دی. د تر دې وړاندې د زابل د سول شورا مشر وو او اوس نه یوازې د دغه شورا غړی وو بلکې د کوچیانو د ژوند ښه کولو لپاره یې هم هڅې کولې. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي محمد رسول کوچی په وسلوال برید کې ژوبل شوی و خو په روغتون کې د سختو ټپونو له امله مړ شوی دی. رسولیار وایي پر کوچي په میزان اډه کې خپل کور ته څیرمه برید شوی دی.
محمد رسول کوچی د زابل د خلکو په ځانګړې توګه د کوچیانو مخور مشر نامعلوم اشخاصو لخوا نه خپل نوي کور کې چې د میزان اډه کې تر کار لاندې ده هلته په شهادت رسېدلی دی. په ډېر مظلومانه شکل شهادت رسېدلی دی. محمد رسول کوچی تاسو پوهېږئ چې په دې سیمه په دې ولایت کې ډېر مطرح شخصیت و. د سولې شورا پخوانی رئیس او اوسنی غړی پاتې شوی دی او په دې وروستیو کې د حج د فرضې څخه هم راستون شوی.
تر برید وروسته وسلوالو د پیښې له ځای څخه پښې سپکې کړې دي خو امنیتي چارواکي وایي دوی لا اوس هم هڅه کوي چې برید کوونکي ونیسي خو په خبره یې لا هم څوک په ګیر نه دی ورغلي. تر دا مهاله پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو سیمه ییز چارواکي یې د طالب وسلوالو کار بولي. پر محمد رسول کوچی تر دې وړاندې هم ورته برید شوی و چې هغه مهال پکې ژوبل شوی و. په زابل او ځینو نورو سویلي ولایتونو کې د قومي مخورو او مشرانو د وژلو لړۍ له ډېره وخته روانه ده. د ځینو سرچینو د معلوماتو په اساس په تیرو څو کالو کې یوازې په زابل او کندهار کې تر 1500 زیات قومي مشران وژل شوي دي چې د ډېرو وژونکو لا هم سرې سترګې ګرځي او امنیتي چارواکي په نیولو کې پاتې راغلی دی.
په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون او د انتخاباتو د اهمیت په اړه د رضاکارو انتخاباتي کارکوونکو د ټولنې لخوا په کونړ کې څلور ورځنی جوړ شوی ورکشاپ پای ته ورسید. په دې ورکشاپ کې اویا تنو چې پکې ښځې او سړي شامل وو ګډون کړی و. دا ورکشاپ جوړونکي وایي دغه رضاکاران به په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې اچونې د چارو څارنه کوي. روحلان وري په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د رضاکارو انتخاباتي کارکوونکو د ټولنې د رضاکارو ګروپونو د جوړولو مسؤول میر افضل سادات ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې لپاره دغه ورکشاپ جوړ کړی و چې څو خلک په دې پوه شي چې د نر او ښځو ونډه په ټاکنو کې څومره مهمه ده.
مجموع کې خو یو عامه پوهاوی و چې د انتخاباتو په اړه باندې او د حقوقي له نظره په انتخاباتو کې ګډون کول د انتخاباتو اهمیت خلکو ته ښودل او د ولس او د خلکو اعتماد پیدا کول په انتخاباتو په پروسه باندې او دارنګه بل مهمه موضوع په دې ورکشاپ کې انتخاباتو ته لاسرسی پیدا کول د مختلفو ګروپونو چې په ټولنه کې موجود دي د هغو لپاره لاسرسی او د حقوقي نظره د انتخاباتو اهمیت.
هغه ویل دوی د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رضاکارو ګروپونو د جوړولو کار پیل کړی چې تر اوسه په 28 کې 60 کسیزې ډلې تشکیل کړې دي.
تصمیم لري چې په اوسط ډول باندې د 60 نفر په شاوخوا کې منګه رضاکار یا داوطلب غړي ولرو او کچې ته دغه خلکو ته انتخابات په وخت کې ضرورت کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون په ډیر مستقل ډول کولای شي چې دغه ګروپونه باندې غږ وکړي او د دې څخه د بشری منابع په توګه باندې کار واخلي. تیرې مې په میاشت کې 2013 کې دغه پروژه شروع کړې و او تر اوسه پورې د کونړ ولایت 28 ولایت یعنی د څخه مخکې په 20 ولایتونو کې دغه پروژه تطبیق شوې ده او په هر ولایت کې موږ په اوسط ډول باندې د 20 نفر په شاوخوا کې غړي لرو. شپږ ولایت نور پاتې کیږي چې د دسمبر تر پایه پورې باغه هم د دې پوښښ لاندې راشي.
د ورکشاپ ګډونوال مولوی نجیب الله حقیار ازادۍ راډیو ته وویل د ټاکنو په اړه په ورکشاپ کې ډېر نوي معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې نور خلکو سره شریک کړي.
کمپین د کمپین هغه مرحله د کمپین مصارف د کمپین سیستم د دې هغه علمي ارزښت چې دا باید څومره وي په دې کې قانوني لارښوونې پړاوونه په هغې پوه شو. د دې حکومت په داخل کې چې کوم ساختار د رایو د نتیجې نه رامنځته کیږي چې هغه دولت دی او حکومت دی او د هغې د نور پړاوونه دي. زه چمتو یم او د دې امادګۍ تر څنګ غوښتنه کوم چې داسې سیمینارونه دي د ټولنې ټولو اطرافو ته وغځول شي تر څو رضاکارانه فعالیتونه هم په واقعیت باندې شي او د درغلۍ او د بې تنظیمي کېدو سیستم چې د دې مخه ونیول.
شکري هم د رضاکارو انتخاباتي کارکوونکو په ورکشاپ کې برخه اخیستې وه. وایي حاضره ده چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په ورځ د ورسپارل کېدونکو مرکزونو څارنه وکړي او په انتخاباتو کې په رضاکار ډول د درغلیو مخه ونیسي.
کورنۍ ته خپل محیط ماحول چېرته ژوند کې دغه شاوخوا ته هغه کسان چې په دغه موضوعاتو باندې نه پوهېږي د هغوی په اړه هغوی ته معلومات ورکړي تر څو کولی شي هغوی د دغه موضوعاتو نه آګاه شي. موږ حاضر استو چې موږ دا کار په رضاکارانه ډول ترسره کړو تر څو چې په دې باندې پوه شو چې موږ حق هغه رایه چې موږ ورکړې ده موږ خلک او د موږ د خلکو هغه پایماله شوې نه ده.
خلک وایي که چېرته د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د رضاکارو ټولنو شمیر زیات شي او خلک په پوره اخلاص پکې کار وکړي نو کولی شي چې د هیواد ډېرې ستونزې د پردیو له مرستې پرته هوارې کړي. ټاکل شوی ده چې په هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د راتلونکي لمریز کال په لومړۍ میاشت کې ټول ټاکنې ترسره شي چې له څو میاشتو را په دې خوا د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په ټاکنو کې د ګډون په موخه نوملیکنه او د کارتونو د ویش لړۍ دوام لري. د مسؤلینو په وینا تر اوسه په کونړ کې د 300 په شاوخوا کې کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي. روح الله انوري، ازادۍ راډیو، کونړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
دا ختنو په نامه د یوې مدني ټولنې د ریپورت په اساس د شمال او شمال ختیځ په 9 ولایتونو کې له 130,000 څخه ډیر کسان په نشئی موادو روږدي شوي دي. دوی وایي سکال په شمال کې د نشئی موادو د کرکلي اندازام نسبت تیر کال ته په 350 زیاته شوې ده. له سیمې څخه پرې د مجیب الرحمن حبیبزی ریپورت اورو.
د ختنو موسسې چې په مزار شریف کې د شمال زون د نور مدني ټولنو په همغږۍ سره د ملي حاکمیت له پروسې څخه په حمایت او د مخدره توکو او احتیاط سره د مبارزې لپاره ګډه غونډه جوړه کړې وه. د دې موسسې مشر قادر مصباح اعلان وکړ چې د دوی د سروې د وروستیو راپورونو په اساس د شمال او شمال ختیځ زون په نو ولایتونو کې د مخدره توکو په کښ کې تر 50% ډېر زیاتوالی راغلی دی. مصباح وویل دا موضوع د دې سبب هم ګرځي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د امنیت ټینګښت لپاره اندېښنې راپورته کړي او په هغه ولایتونو کې چې کوکنار سفر اعلان شوی ول سخ کالې بیا خلکو د کوکنار کښته مخه کړي.
امسال هم متاسفانه ولایت
سکل هم متاسفانه هغه ولایتونو کې چې کوکنار نول بیا په همدې سیمو کې د کوکنار کښت مروج شوی خلکو بیا د مخدره توکو کرکیلې ته مخه کړې ده. مسباجا تکړه تیر کال د شمال او شمال ختیځ په نو ولایتونو کې اته څلوي سره جری بسمکه کې کوکنار کرل شوی ول خو سخ کال د کوکنارو کښت په یاد ولایتونو کې ډیر شوی او اته نوي زره جری بسمکه کې مخدره توکي او کوکنار کرل شوی چې د تیر کال په پرتله 50 سلنه زیاتوالی ښیي. د ختنو موسسې مسؤول وویل چې د بلخ ولایت په چهر بولک، چمتال او بلخ ولسوالیو کې هم په 400 جری بسمکه کې چرس او کوکنار کرل شوی چې ټول محصول یې 0.15 تنو ته رسیږي. نوموړی وایي چې د مخدره توکو کښت په شمال کې مخ پر زیاتوالی دی او په دې ولایتونو کې 130,000 کسان په مخدره توکو روږدي دي چې د دوی د نفوذ زیاتوالی د مدني ټولنو اندېښنې هم راپارولې دي. بلخوا بیا کارونګر په بلخ ولایت کې وایي چې د دولت بې پامي او بد اقتصادي وضعیت دې ته مجبوره کړي چې د کوکنار کښت ته مخه کړي.
دیگه ای که دیقان بخشتی
کاروانگر والی دی مخدره توکو او کوکنار کخته مخه کرده تازه که چه دولت دی کرهنه او دی حقینو تا هیچ توجه نلری او هم دا بپامی دی باعث شوی کاروانگر کوکنار کخت کرده
اما در سیزرات هیچ کار نشده
دا چې په واقعیت سره په مخدره توکو د روغو کسانو شمیر په شمالي ولایتونو کې 130,000 کسانو ته لوړ شوی او تر اوسه څومره معتادینو ته د درملنې زمینه مساعده شوې ومو غوښتل د یادو پوښتنو ځواب د شمال ځون د عامې روغتیا د ریاست له مسؤلینو څخه ترلاسه کړو چې په اړه یې د دې ارګان استازی خبرو ته حاضر نشو. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
اخوا په فرا ولایت کې چارواکو په یوه لویه غونډه کې د نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه غونډه کې ولسوالانو او د کلو د پراختیایي شوراګانو استازو ګډون کړی و او د کوکنارو د کښت پر تخریب یې ټینګار کړی. نور حال به له دې ولایت څخه د احمد شاه فطرت په رپورټ کې واورو.
په ولې غونډه کې چې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو او ولسوالانو ګډون کړی و د کوکنارو د کښت پر تخریب خبرې وشوې. د فراه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد رضا حقیقي وویل چې د دوی د معلومات له مخې په فراه ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی او دوی د تخریب لپاره پلانونه په نظر کې لري. په فراه ولایت کې تر ټولو زیات کوکنار اوس دغه ولایت په خاکسفید، بلابلوک، ګلستان او په شرود ولسوالیو کې کرل شوی چې موږ له دې عمله سخته اندیشنه لرو. په همدې حال کې د فراه ولایت د والی مرستیال محمد یونس رسولی د ټولو ولسوالانو څخه وغوښتل چې په خپلو سیمو کې دې چا ته اجازه نه ورکوي چې کوکنار وکړي او که کوکنار کرل شوی وي نو تخریب دې کړي. زه د ولسوالانو، د ولسوالۍ د قمندانانو او پراختیایي شوراګانو څخه غواړم چې هیچا ته اجازه ورنه کړي تر څو د دوی په ولسوالۍ کې کوکنار وکړي. که چا کوکنار کرلی وي همدا اوس دې د له منځلولو لپاره ګام پورته کړي او ټوله دې له منځه یوسي. د فراه ولایت په ګلستان، بکوا، بلابلوک او خاکسفید ولسوالیو کې د معلومات له مخې تر ټولو زیات کوکنار کرل کېږي. د خاکسفید ولسوال عبدالخالق وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو شتون او ناامني د مخدره توکو د کرکلې زمینه مساعده کړې او دوی به دغه کښت له منځه یوسي.
موږ انشاءالله چې ټینګ تدابیر ورته نیولي دي چې ریاست مواد مخدر او مدیریت مواد مخدر چې دي او ټینګ اقدام یې ورته جوړ کړی دی چې انشاءالله د حمل په میاشت کې یا د هود په آخر کې
لبلی خواه. د فراه ولایت د بلابلوک ولسوال ملا سید محمد هم په دغه ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی خبره کوي او وایي د کوکنارو د کښت زیاتوالی اصلي عامل د بزګرانو سره دولت نه همکاري ده.
د پروسه چې کرل شوي وه سر شاید سره وله اضافه سر کرل شوي ځکه چې پروسه مو هم د خلکو څریاک ډېر وړه وه خو بیا هم خلکو د هغه سره عبرت ونه کړي بیا هم هغه ډېر څریاک اضافه کړي دي. موږ کوښښ کوو چې انشاءالله سږ کال په کلي توګه ټوله څریاک نابود کړو.
که څه هم د مخدره توکو سره د مبارزې چارواکي د کوکنارو د کښتونو د تخریب خبره کوي خو بزګران او ځمکه لرونکي بیا وایي چې د مجبوریت پر اساس د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده.
د لخکرګه ښار په ننوایو کې ډوډۍ ګرانه شوې. ننوایان وایي دا چې د هلمند غنم له هېواده بهر ځي نو له همدې امله په منډۍ کې اوړه قیمته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت د هېواد په کچه یو زراعتي ولایت بلل کېږي. د کرهنې د ریاست مسؤولین وایي تر 90,000 هکتاره ډیر غنم کرل شوي وو چې په هر صورت کولای شي د هلمند په شمول د نورو ولایتونو لپاره هم کفایت وکړي. په دې اړه به د الیاس دایي راستولی رپورټ واورو.
که څه هم د هر کال په ژمي کې د سونګ د توکو او خوراکي شیانو بیې پورته کیږي خو په نانوایو کې یو دم د شلو افغانیو څخه 40 افغانیو ته د ډوډۍ د بیې پورته کېدو په ښار کې د خلکو شکایتونه راپورته کړي دي. ویل کېږي دا بیې د لشکرګاه د ښاروالۍ له لوري ټاکل شوي دي خو د لشکرګاه ښار اوسېدونکي وایي هغه کسان چې اقتصادي ستونزې لري نشي کولای په دومره لوړه بیه ډوډۍ واخلي.
خپل ډوډۍ ګرانه کړې ده مګر زموږ وس نه پرسېږي ځکه شایان هم اوس تقریبا اقتصاد ډېر ضعیفه دی او پیسې پر ځای مثال کمې دي چا وس نه پرسېږي چې هغه ډوډۍ تقریبا غریبانه خلک شته.
علت یې دغه لوی علت خو دغه دی د تاریخ دی بله ولی د تاریخ چې وس نه وایي ګرده غنم وایي نو ولې بده ګرانېدلی. هلمند خو تا ته خپله معلوم دی چې هلمند خو ګودام دی ګرسره افغانستان کې تر هلمند یو ولایت به دونه ډېر مځکه نه لري نو هغه علت یې دغه لوی علت یې دغه دی.
غنم په دې ګران شوي چې په هلمند کې د غنمو کمبوتی دی او د پاکستان وړه راځي هغه ګران دی.
اوس مهال په بازار کې یو من ښه غنم په 116 افغانیو پلورل کېږي. دا په داسې حال کې دی چې څو میاشتې وړاندې دا قیمت تر 100 افغانیو کښته و. نن ویان وای وړه او غاز ګران سوي دي لام دی عمله اړ دي چې د ډوډۍ به لوړ کړي. دوی په هلمند کې تولید سوي غنم سم نه پخېږي ځکه دوی د پاکستان څخه هلمند ته راتلونکي وړه پخوي. ویل کېږي د هلمند د غنمو اکثره نور ولایتونو ته تجارت کېږي. ډېر وخت یې بیه هم د پاکستاني وړو سره کله لوړه او کله هم کښته راځي. د لشکرګاه د ښاروالۍ د دفتر امیر احمد مسعود سیلاب وایي مایع ګاز ګران سوی دی، د اوړو بیې پورته سوي دي، نو ځکه په نانواییو کې هم د ډوډۍ قیمت لوړ سوی دی.
د ګازو نرخ د 45 یا 50 افغانیو څخه بیا افغانیو ته راغلی دی. همداسې د وړو او د غنمو نرخ هم اضافه شوی دی تر نارمل کچې. د نخنامې کمیسیون تل ټول معیارونه په نظر کې نیسي. مثلا د ګازو نرخ چې په ګازو پخیږي، د روزمزد حساب، د غنم یا د وړو حساب، ټوله محاسبه کوي. هغه ډوډۍ ته بیا نرخ ته نه، نو د نرخو ته په محاسبې سره ښاروالۍ ډوډۍ ته مثلا 40 افغانۍ نرخ ټاکلی دی.
هلمند د غلو د ګودام نوم هم لري، خو ویل کېږي په تیرو څو کلونو کې د غنمو د کرلو ځای کوکنار نیولی دی، ځکه نو دې ولایت ته د بهر نه غنم او اوړه راواردېږي. که څه هم خلک وایي د هلمند تولید سوي غنم سم نه پخېږي، خو په منډیو یا هټیو کې هم غنم د تیر کال په نسبت ګران سوي دي. هټیوال وایي نه یوازې په ګمرکونو کې ټیکس یا مالیه لوړه سوې ده، بلکې د سږ کال اوازې چې ډېری کروندګر به کوکنار وکړي هم د غنمو پر بیه تاثیر کړی دی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
و موردل چې په هلمند کې نن ویانو د ډوډۍ او بایل وړي کړی دي. اوس هم په مخړې ور بیا د مهمه خبرونو سر ټکو ده. ولسمشر کرزی د امریکا نه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ولسمشر کرزی دا غوښتنه په خپل یو راډیو وینا کې کړې. ټاکل شوې ده چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناریشکین افغانستان ته سفر وکړي. د روسیې د ترتاس خبرې ژانس رپورټ له مخې ناریشکین چې د ډلی امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلماني اسمبلی مشري هم کوي، تر اوسه پورې د خپل سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې بریج د چارواکو په وینا یو ماشومې وژلې او دوه ښځې ټپي کړې په کلکه غندلې. ولسمشر کرزی په دوو نورو جلا بیانونو کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې بمی چاودنې او په فاریاب کې د اکتیر مرستندوی ټولنې د افغان کارکوونکو وژنې هم غندلې. د اروپایي ټولنې د مشرانو او یوکرین د ولسمشر ترمنځ د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو د یو تړون پر لاسلیک خبرو اترو لا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې او تمه کیږي چې دا بحثونه به نن هم د ختیځ د همکارۍ په نوم په درېمه غونډه کې دوام وکړي. د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د هوایي ځواک د یوې قرارګاه په وسلتون کې د چاودنې او په ختیځ خار بن غازي کې په نښتو کې ټول 14 کسان وژل شوي دي. او په عراق کې تیره ورځ د موټری بمی چاودنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شو. تاسو مخکې له ساده راډیو نه اورئ دوستانو، کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی ورک. د پاکستان حکومت د چهارشنبه په ورځ جنرال راحل شریف د دغه هیواد د پوز نوې مشر یا لوی درستیز وټاکه. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان پوز نوې لوی درستیز به د سیمې د وضعیت له امریکا سره د پاکستان د حکومت د اړیکو یو لړ نورو مسرو له امله له سترو ننګونو سره مخامخ وي. له پیښوره په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راستولی رپورټ اورو. ورپسې ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
د پاکستان حکومت جنرال راحل شریف د دغه هیواد د پوز د مشر یا لوی درستیز په توګه وټاکه. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دفتر لخوا د چهارشنبه پر ورځ په خبري شوي لایمه کې ویل شوی چې جنرال راحیل شریف په دغه هیواد د پوز نوې مشر او د جنرال اشفاق پرویز کیانی ځای ناستی وي. د پاکستان حکومت همداراز جنرال رشید محمود د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه وټاکه. جنرال راحیل شریف تر دې مخکې د پاکستانی پوز په سترو څوکیو دنده ترسره کړې ده او تر ټاکنې مخکې د پوز د ښوونې او روزنې د برخې مشري پر غاړه لرله. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان نوی لوی درستیز به له ګاونډیو هیوادونو او امریکا سره د اړیکو او د سیمې د روان وضعیت له امله له یو لړ ننګونو سره مخ وي. د پاکستان د دفاعي او روانو چارو کارپوه متقاعد پوزي محمود شاه آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د پاکستاني پوز نوی مشر د دې وړتیا لري چې د سیمې په وضعیت او نور مهمو مسالو کې د حکومت مرسته وکړي.
سیمه کې نن سبا داسې حالات دي چې دا اعلان نکیدو نو خلکو دا سوچ کولو چې اسینا چې به جنرال کیانی تا یو بل ایکستنشن ورکی، نو د دې وجه چې دا چې کوم چیلنجز دي دے حالات کی پدیسیما کے پا افغانستان کی دا امریکی ویڈال 2014 نو ددی ٹول دا پارا دا سے یو مضبوط سرے یو رولو چاگا دے حالات سر مقابلہ ہم کی حکومت سر مدد چکی اور دما بخیال دے حالات سر مقابلہ بنیادی طور مانے سیاسی قیادت فرض دے اور فوج دا سیاسی حکومت دلاندی دی اور دی بپدے کی مدد کئی چیف کی تاکہ سوچ کئی اور دما بخیال چیلنجز دی سر مقابلہ
نوموړی همداراز وای د پاکستان صدر اعظم نغواړي چې په دریم ځلی حکومت کې پخوانی ترخی تجربه تکرار شي. همدا لامل دی چې هغه د لوی درستیزانو د نوماندو کسانو د لیست دریم تنده دغه هیواد لوی درستیز وټاکه. د جنرال اشفاق پرویز کیانی د دویم دورې د ماموریت نیټه نن پای ته رسیږي. د نوموړي د ماموریت دوره د 2010 میلادي کال په جولای کې د پاکستان د هغه مهال د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د دویم ځل لپاره تمدید شوې وه.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو در هولان اوري سلامونه او نیکی هلی و منی. ګران اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د ولسمشر کرزی په لومړیو دوه درې کلونو او له هغې وړاندې د افغانستان سرکونه څومره خراب شوي وو او په ډیر بد حالات کې پراته وو. موږ نن په همدې اړه یو ګردی میز جوړ کړی په کونړ کې چې راسره ګران میلمانه هر یو رحمت الله خان، زیور رحمان حبیب سپینغر او هجرت الله محسن دی. درې واړو د ستړي مشي وایو. رحمت الله خان، دارا توی چې د ولسمشر کرزی د حکومت نوړان دی او داغه په دوه کلونو کې دریو کې د کونړ د سرکونو حالات څنګه وو؟
کونړ نه تر جلال آباد پورې دا سرکونه چې کوم کنه نو کچا د کونړ سیند د پښکال غولې لیدلی ام د قصره یو شی وې څپارخې نه لره ټول کاندې کفاری نو زه تر چتراله پورې تلم بریکوټ پورې دا ټولې مې لیدلی ټول یو شی وې څپارخې نه لره
څومره ستونزې خلکو درلودلې
ستونزې خو دونه وې چې وړاندې به سینې زما خو ډیر مریضان د دې لارو د خاطره زین شوي دي.
زیور رحمان سپینګر کتر اته وویل چې دغه پخوانیو سرکونو په اړه معلومات راکړي چې خلک د څومره مشکلاتو سره مخ هم.
پخوانی سرکونه ډیر کندو کپرو، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ وو. که یو څوک به د زین ننګرهار ته تلو نو اوس چې تقریبا یو نیم ساعت لاره ده، په هغې وخت کې درې ساعته درې نیم څلور ساعته مزل به یې کوو. زیات ناروغان چې شدید ناروغان وو هغه طلب شوي دي، خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او دې ته ورته نورې ګڼې ستونزې وي چې ځایي خلک ورسره مخ وو. چې هغې وخت کې موټرو اوارزم زیات وو نو همدغه وجه وه چې ډریورانو به هم زیاته کرایه اخیسته. مثال که یو من دوه منه چشیه به دې راوړو د هغې به یې هم کرایه اخیسته. خو اوس انشاءالله ډېر سهولت رامنځته شوی، داسې د کمې غوټې هغه وخت چې مثال پیسې اخیستي اوس یې نه اخلي نو خلکو ته ډېر سهولت برابر شوی.
هجرت الله محسن، دا راته ووایه چې کله چې تاسو جلال آباد ته تللی یا د جلال آباد نه راتللی اسدآباد ته یا د کونړ نورو ولسوالیو ته تللی څومره مشکلات تاسو ګالل؟
مشکلات خو ډېر وو چې د هغې د جملې څخه دغه سرکونه مشکلات وو. دغه سرکونه چې ته اوس پاخه شوي دي مخکې په دغه شکل باندې نه و، ډېرې ستونزې وې. د ځینه چې به د یو مریض روان کړو نو ننګرهار ته چې به رسېده که یو څه اندازه به ښه وو، هغه وضعیت بیا بیخي خراب شوی وو. کو دی جنه بروان شولې یو غنټه کې دوه غنټو درې غنټو کې بنګلار ته نشو رسیدلې. بل چې دی جنه بروان شولې گاډي کې مناسو دغه دوړي او غبار دغه بچ در باندې ولګې دلته چې لاړې خام خبرې حمام کوو چې نو په جندلو نه بنوي. مشکلات زیات دي خو دغه د سرپ جوړېدو سره یو څه مشکلات کم شوي دي، خو بیا هم دغه سرکونه خراب شوي دي او وس هم یو څه ستونزې شته دي چې په بعض ځایونو کې دغه سرک تخریب شوی دی او دغه سرک باید جوړ شي.
رحمت الله خان، ستا په نظر باندې دغه سرکونه څنګه جوړ شوی؟ آیا په اساسي شکل جوړ شوی کنه کمې پکې شوی دی؟
اساسي شکل خو بدین دی جوړ، ځکه چې داود د وخت د جلال آباد نه تر نورګره پورې یو څان دغه سرک پخ شوی و چې راغې سره د دې سرک د جوړېدو پورې مقصد وو نو خراب شوی او د دې خو ډېر کم عمر کېږي، دواره ټول خراب شوی دی او پوتی پوتی او بیرته جوړېدو څه امکانات نشته څوک یې نه جوړای. خدا د الله رحم وشي زمونږ لپاره یو څه سرک جوړ شو نو دا مخکنی تکلیفونه او دغه راکم شو.
من سپینغر، تاسو دغه جوړ شو سرکونو په اړه څه نظر لرئ؟ چا یې دا په صحیح شکل جوړ شوی دی کنه پکې خرد و برد شوی څه شوی دی؟
اتمن به شوی پکې، ځکه که شوی نه وینو دومره کم وخت دوام به نه کولای. که اوس موږ او تاسو فکر وکړو په تیره د مرکز اسدآباد سرکونو ته وګورو، میش په دې سر کې یو ډول میش پاغه سر کې بل ډول کلب کې دولت سیمټ اچي کلب کې خیر اچي خلکو ته د دغه بیا ترمیم په وخت کې ستونځي ډیر زحمت وي خلکو ته نو په اساسي شکل نه دی جوړ شوی که جوړ شوی اوس به دا ستونځ نه وي دومره کم وخت به دوام نه کوي که سړک ته فکر وکړو از ما په نظر ټول به شپږ کال نه کیږي هو د ډیر زړه منځ ته للی تقریبا
نو څه کول په کار چې سړکونه صحیح جوړ شوی دولت ته څه په کار وو چا چې جوړوه هغوی ته څه په کار
نو دا خو اوس د وخت نه تیره خبره ده اوس که څه ووایم بې ځایه به وي خو دولت ته اوس هغه پروژو چې اوس پې کار کوي دغې ته ورته پروژو چې دي باید دولت په دې کې ډېر زیر اوسي که دولت زیر نه اوسي باید ولسي خلک زیر اوسي دا وطن خو یوازې نه د دولتي چارواکو دی او نه د ولسي خلکو دی باید په تېره ولسي خلک دلته د ستونزې سره زیات مخ کېږي چارواکي څه کوي خو په خپل دفتر کې ناسي هغې ته سهولت شته د هغې ته لار هم خلاصېږي ولسي خلک ورسره اول مخ کېږي د ستونزې سره نو ولسي خلک دې کوشش وکړي چې کمزي کې مثال د بیا رغونې کار کېږي باید هلته ډېر دقیق اوسي قومي مشران دقیق اوسي دیني عالمان دقیق اوسي ځوانان هغه ځوانان چې بااحساسه ځوانان دي باید هغه دخیل شي ونهیریږي ځان بې جرأته نه کړي پوښتنه وکړي ځکه دا په موږ حسابېږي دا شیان باید اساسي کار وشي د وخت نه او تر څو دوامداره یو ښي
رحمت الله خان که چېرته دغه لږ لږ سړکونه چې خراب شوي دي لږ لږ ځایونه یې دا په خپل وخت باندې جوړ نشي آیا افغان حکومت په پاینده کې بیا که سرکونه ډیر خراب شي داغه جوړول وس په ولري
هیڅ کله وس نه لري ځکه که وس لرل نو مخکې به جوړ شي دی جوړیدونه مخکې جوړ شي نو خدا دا چې د وس نه کله که ځای خرابي کې بل چې دواره سم دستي جوړ کړي نور زیات شي
هجرت الله خان ته دا راته وای چې وس په زنو زینو کې فائدې ما یا خاروالي سرکونه ترمیمې لګلګ دغه ترمیم څه ډول روان دی آیا دا دوام کولی شي که څنګه
دغه ترمیم خو په داسې ډول باندې دی چې فائدې ما کوي او خاروالی کوي خو دغه بیخي موقت ډول باندې داسې دغه دوام نه لري چې دا په دوامداره شکل دی ته سامان به تر یاست نه را رسولې هغه به توران شوی نو داسې دوامدار نشي کولای چې دغه پوره کی
څه کول په کار دی
دوی ته داسې کول په کار دی چې په داسې په کوالټي سره دا سرک پوخ کی چې هغه ډیر وخت مقاومت ولري او زمونږ دغه هیوادوالو دغه وطنوالو دغه ستونزې ترانسپورتي ستونزې حل کی
سپینغر خلک داسې وایي چې د سرکونو د ترمیم د پاره پیسې راوستل کیږي مګر هغه د سرکونو د جوړولو په ځای په شخصي جبونو په شخصي مصارف لګول کیږي
نو د سې د انوري صاحب وي خدای پاک چانه دې د له خل قدرتونو نه پیژنې کنه مونږ چې د دوی دغه کار ته ګورو نو اتمن د دین سړی ته د الهام حاصلېږي چې اتمن دې کې خور دوبر شوي هم دغه پیوان چې کله دوی سره کې چې محسن صاحب چې څنګه خبر وکړه دغه بیرته دومره دوام نه کوي چې سړی دا دغه وکړي چې پیسو زی ونیو نو اتمن پکې شوي دی کنه به شوي دوام به ډیر کړي
رحمت الله خان ته دې خور دوبر په باره کې څه وایي چې آیا فرشته هم
د پیدامې ریاست او یا د ښاروالۍ عوایدو ته ځیر شي نو ډېر څه لاسته راځي وله خو ده یې نه مصرفوي که چېرته یې په صحیح توګه مصرف کړي وي سرک نه خرابېده خو ښکاره پته دا ده چې دی عقلا یو سیلاب را شي یو باران را شي ښې غټې روسۍ ټراکتورې لري هغه شګه د خوړون نه نه لري که هغې کې دا ځانمرګې راځي دا بمونه په کېږدي د ورانکاري خلک هغه هم د خلکو دغه لپاره یوه ستونزه ده نو دی په وخت سره د بارانه د شګې راوړل چې سرک پې بر شوی هغه نه لري کوي پاتې لا دا نور کارونه
داسې ځایونه مونږ لیدلې هجرته چې هغې کې بمونه الوتې دي انفجارات شوي دي ډېر لږ ځای وي څو ځلې په کې موټرې چپه شوي دي موټرې په کې ولیدلې موټر سایکل د خلکو په کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی خو بیا هم فایده ما هغه ته نه ورځي او نه یې جوړوي ستا په دې اړه د فایدې مینه غوښتنه څه ده خپله دې پوښتنې ته ځیر شو دغه کار در ځیر شو دا پخپله د دې فایده مې د ریاست یوه بېکفایتي ښیي ځکه چې دغه په کلونو کلونو په میاشتو په ورځو ورځو باندې د دغه تخریب شوي ځای تیریږي او خو بیا هم دوی نه ورځي چې دغه ترمیم کړي او دغه ستونزه د هیوادوالو پر مخ باندې خلاصه کړي خو زما غوښتنه د پیادامې د ریاست نه وزارت نه دا ده چې باید کوم ځای کې دغه سرکونه خراب شوي دغه ترمیم کړي ځکه که دغه لږ ځای ترمیم نه کړي دغه ډیریږي او بیا چې هغومره مصرف پرې راځي نو مصرف یې زیاتېږي نو بیا به ونه شي کولی چې دوی دغه ستونزه حل کړي نو چې څومره ترمیم زر زر کېږي
هغومره به مذهب هم په امکان راځي او د ولستون زبم حلی
سپینغر ستان هم دغه خوبنه ده دغه سی پلچکونه لکه رحمت الله خان چی ویلې سیلاب راووزی سرک ټول د تیګو او ګټو ولدي شي شپه نډه کی پاره کې خلک راځي کومونه الوزی لري خلک ځن پکې خطر سره مخامخ کیږي فائدہ می د څه په کار دی دغه وخت
نو د فائدہ می کار نور څه دی کار هم دغه دی کنه چې خلکو ته یعنی ټول ګټو ریاست د خلکو ته ګټه ورسې خلکو ته خدمت وکړي دوی پیسې لري وسایل لري دا چې کار نه کوي دا به به لستون زده نو زمات هله دا چې د خدای لپاره تاسو لکه په خپل ولس وره میګی لګه تنګ زی ته فکر وکړي لګه ورزي حساب کتاب ته فکر وکړي ترڅو به تاسو د دنیا کې ژوند کوی اخر مرګ دی چې مرګ دلته به څه جواب ورکړي پیسې لري وسایل لري او کار نه کوي ولی نه کوي او به د مالک کال په پای کې ته پیسې لګي وزارت خو کار وکا ستا خپل خپل وطن دی په دغه سرک تزي په دغه سرک ستا بچیان زی په دغه سرک ستا خپل خپلوان زی نو هله می داده چې کله کمزي کې تخریب را مسته کیږي زر تر زر دي غم خوري زکه چې د دې مثال لري لکه جامو کې چې وځي وش کیږي په وخت و نه غندې نو رو زیاتیږي نو شاید دغه تخریب شوی زی نور هم زیات شي که وسپی 100 روپۍ یا 0 روپۍ مثال مصرف را دي کار کوم ده په څومره زیاتیږي نو دغه مصرف زیاتیږي او څو چنده کیږي
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو تاسو زموږ د میلمنو خبرې و اوریدلې چې تر دې دمه یو ویل لومړی خو سرکونه په صحیح شکل نه دی جوړ شوی او چې کوم ران شوی هغه ته فائدہ ما پام نه کوي چې بیرته جوړ کړي په همدې حق لمو د یو قومي سپینګری څخه پوښتنه کړي چې دوی د سرکونو پاړه څوي
محمد عبدالظاهر د پېښ درې د برکندې د کلی اوسیدونکی د سرک په باب خودم را تویل شم چې زموږ سرک چا جوړ کله نه دی تاول نه جوړ شوی نه دی نو امریکایانو سره په دې پاپ ما اولینه خبرم دا وکړل چې تا دا سرک چې جوړوي تا خو د وی ورځ لپاره سرک ته تاسو مونږ لپاره بنیدې یو کار مونږ سرک ته سر نه تر بیخه خراب دی اول خو د سرک د لپاره زموږ غرنه ولایت ته او غرنه سیمه هم ده دایمن سیلابونه راځي ته دې ست دیوال سینه د دیوالونه نه شته چې د سرک حفاظت وکړي ټول کته خو دې لیدي کتاسته د سیقیر پیچېل کتاسته لري نشته لري نو دي د چاغند سرکین چورتی شي د غزي خو بم لیدلې
ټول بم لیدلې ترمنو
پولیس بم لیدلې یو داخل لیدلې شي د پورتم د سپارس کې چې تاسو خراب ته او کچې ته د اساسي چارو ونشي او دا کوم ځای نه جوړلی او د دې ته د دیوالونه ونشي امکان لري چې په لړنو وختونو کې ټول دمل په ټول ولایتونو کې د پایدامی ریاست موجودی او دغه د پاره د دې سرکونو لپاره پایدامی د بلشي سرکار نشته ده همدغه سرک د کار ده دې پچان کې د هیڅ مراقبت والا یو مدیریت لري دا وی وظایف چی دي چې د پیسې چې راځي او مصرفيږي په کوم ځای مصرفيږي او وظایف د دې چی دي چې کوي موږ د دې باندې پوه نه شو لږه د پیسې د بجو کې چي یو ک دا بانکي پریدي کچھ به کوي
رحمت الله خان موږ خو ویل چې حکومت یا فائدہ می ریاست یا وزارت کمزور دي کارونه نش کوله د سرکونو په ساتلو کې ولس څومره رول لوبولې شي
ولس چې څونه رول لري هغه نه باید اجرای کی کارو کی کنور هیڅ هم په واس پور نه یو کار نشي کولای دا خراب زی یو اطلاق دی ورکی دا پیغامې ته دی ورکی خاروالۍ ته دی ورکی چې آینده د خطرونو او د مشکلاتو نه دا ولسم خلاص شي حکومت هم خلاص شي
تاسو ویل چې ولس باید خاروالۍ ته یا فائدہ وی ته خبر ورکی تاسو د کور شاوخوا کې تاسو په کومه لار تک را تک کوي دلته کوم ډیر زین خرابې تا کله شاروالۍ یا فائدہ وی ته ویل چې د غزې زمون سره خراب دی
که رښتیا ده ته یې مانو ما په خپل یو د خاروالۍ نه د محصول یو چټ را لګل د سپایي په نامه حال دا چې د هیڅ دلته نه یو انجینر ښکاره شوی نه پیدا ښکاره شوی دی او د محصول دغه دی موږ په ښار سپاکه او ښار هم موږ ولیدل چې ټول ګډ وډ دی دوکانونه مخې ته پیدا راو لار د ښځې د تګ راتګ لارې نشته دوکاندارانو په خپل سوداګانې چلی دي ښار لاندې سرکې ګاډي روانې یت د زنانو کوم دغه نه کیږي
زما پوښتنه دا ده هغه د خاروالۍ بیله مسله ده تا کله د خپل مسؤلیت ادا کړی دی په صحیح شکل باندې چاته دی ویل زما دغه سیمه کې سرک خراب دی دا جوړول غواړي
موږ سره خپل د خاروالۍ مامورین په دغه لار باندې زیر عزیزه به چې په کومه لار باندې یم هغه لار د دیم ده هغه یم ښه سترګې په پټي کې لیدي
تا ویلې دي کله
ما په خپل وته ویلې دي خاروالۍ کسانو ته ویلې دي هغه ویل چې موږ د دینه عجز یو نو موږ اوس په دې هم نه پوهېږو چې د ښاروالۍ کار څه شی دی چې د دغه کار د جوړولو نه هم دی عاجز ای سرک باندې لپه شګه یا سیمنټ نه شي اچلی او دی وایي چې موږ دغې نه د هغې عاجز یو.
هجرت دا راته وایي چې ځوانان د دغه سرکونو په ساتنه کې حفاظت کې څومره رول ادا کولی شي؟
واقعا ځوانان چې دي دا د دې ټولنې مټی دي او کله چې په انسان کې مټی فعال وي نو د انسان ټول بدن فعال وي او که دا وغواړي چې کار ترسره کړي نو په څه ډول چې دا وغواړي کار ترسره کولی شي. که ځوانان خپل مسؤلیتونو ته زیر شي نو ډېر مسؤلیتونه لري او یو مسؤلیت یې همدغه دی چې په دغه سرکونو او د دغه بازار او د دغه ځایونو څارنه وکړي، راشي دغه ستونزې د خپلو مشرانو سره شریکې کړي او مشران د ځان سره کې کونه خپله دی ځوانان راشي د شاروال صاحب سره د فایدامې د رئیس سره دغه ستونزه شریکه کړي چې زمونږ په دغه ځای کې دغه سرک تخریب شوی دی او تاسو راشئ دغه جوړ کړئ که بیا دې ورنه تکراری دی بیا راشي نو زه وایم انشاءالله چې یو څه ستونزه به حل شي.
تر اوسه ستاسو ځوانان یاستئ دلته به ټولنې مدني ټولنې تاسې څوک ورغلي دي ښاروال ته یا همدارنګه فایدامې ته چې زمونږ سرک په پلانکیزي کې خراب دی دا جوړ کړ؟
داسې یو خبرې ما اورېدلی دی چې په بعضو ځایونو کې سرکونه تخریب شوي وو چې هغه د ځوانانو د ټولنې د خوانه په خپله باندې جوړ شوي دي او کار یې پکې کړی دی، خو زما په خپل ذهن سره چې داسې مینه دي اورېدلی چې یوه ټولنه دې راشي او ځوانان دې راشي د ښاروال سره او د فایدامې د رئیس سره دې کښېني او دغه ستونزه دې ورته وړاندې کړي او هغوی پرې د غور حل لارې چارې ولټوي.
زمونږ چارواکي که په سرک باندې څلیر ساعته تګ راتګ کوي هغوی نه ویني، ځانونه ړندوي، هغه بېله مسله ده، خو دوی خوار ورځ ویني چې ولس ته نه غوښتنه ونه کړي او هغه فشار رانه وړي. آیا دا چارواکي د دې ته اقدام وکړي چې سرکونه جوړ؟
دلته داسې ده چې یو مسؤلیت دی او بل چې دی دا غوښتنه ده. مسؤلیت باید مخکې ادا شي ځکه که یو مور دا مسؤلیت لري چې دغه خپل زوی راواخلي صفایي کړي هغې ته تی ورکړي، که دا زوی ونه جاړي هم دا مور باید دغه مسؤلیت ادا کړي. رئیس باید دا مسؤلیت ادا کړي، د فایدامې رئیس چې ورشي د دغه ځایونو څارنه وکړي دغه خپل مسؤلیت ادا کړي. ولې که دې ته ولس را شي او که رانه شي نو دا خو باید ولس رام شي، خو دا د دې د فایدامې د رئیس مسؤلیت دی چې باید د دغې سرکونو نه څارنه وکړي او کم ځای تخریب شوی په هغې باندې د بیا د ترمیم د حل لارې چارې وګوري.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو ته زموږ میلمنو معلومات درکړل چې فایدامه هیڅ قسم قدم نه پورته کوي، ټول سرکونه وران ویجاړ پراته دي. آیا دولتي چارواکو ته زموږ قومي مشرانو او سپینګیرو کله هم د سرکونو د بیا رغونې په اړه شکایت کړی دی، د هغوی نه یوه غوښتنه کړې ده؟ په دې اړه بیا هم د پیج دری او سپینګیرې ګړو چې هغه څه وایي.
اس حالات دسی دی بن مشاہدہ خاص مصالحات دی کی ڈیر کی دایو میں شنور دان شکل چھ دی سر گاڑ چھ
بالکل
تا کم کی پخشو ہے ہم خود مانگی نہ پتہ ہم نے اگے جوڑ چھ نہ ہکن دی ما پری بعد ولی شاہ سلام ہم سے دفعہ پاس ہم کہ جوڑ نہ سرک زم جوڑ اگے من تدا ہو گئے جوڑ 15 لاکھ روپے افغان میں مدخل دغه بودی جرا وغه برالو مریضان کی انتقال من کی دی تاسو سر سرک برا دی دور خاطر نہ اگے بخفر اوی خطر شوی زکہ چھ کی جو کوزی گا یو کوزیګه نو مانوګی چې روان شي مانوګی لرو هلته دغه سي خو زمونږ د مریضانو دونه تکلیف دی چې د حده نه شي وه زاد سب دي چې د سرک خرابېدو مونږ هغه وخت سره چې سرک جوړ دی په وخت سره مریض رسولی شي هلته هلته، خو چونکې سرک خراب دی
سپینغر دا راته ووایه چې لکه مخکې ما د هجرت الله نه پوښتنه وکړه، که چېرته ولس ونه غواړي چې د هغې سرکونه جوړ شي، د هغې سرک په صحیح شکل باندې وساتل شي، نو حکومت په یوازې ځان باندې څه کولی شي؟
انوریس یو داسې دی چې د حکومت هم مسؤلیت دی، یوه اداره چې د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي هغې ته پیسې راځي، هغې سره مثال نورې بهرنۍ موسې مرسته کوي، د دوی خپل یو مسؤلیت شته، باید دوی خپل مسؤلیت رفع کړي. که ولس یې وم نه غواړي نو داسې خو نه ده چې ولس به یې غواړي او دولت به یې کوي، چې ولس یې ونه غواړي دولت یې نه کوي. د دولت هم ځینې تر ډېره دا مسؤلیت دی چې باید ولس ته کار وکړي، ولس کې محبوبیت پیدا کړي. مونږ کله ولسواکي تعریفوي نو مطلب دا چې د خلکو حکومت د خلکو خوانه په خلکو باندې، نو باید خلکو ته بیرته خدمت هم وکړي، خپله دغه دولت هم ولسته کنه، دولت خو بل څوک نه دی.
ته څه فکر کوې؟ موږ دا د دیموکراسۍ تعریف کوو چې د خلکو حکومت د خلکو لخوا په خلکو باندې، تر کومه حده پورې په کونړ کې دغسې یو حکومت رامنځته شوی دی چې د خلکو لخوا یې ټاکل شوی او په خلکو د بیرته حکومت کې د خلکو د خدمت لپاره داسې څوک شته دی؟
دا خو ډېره لویه پوښتنه ده او ځواب یې هم ډېر لوی دی. ستونزې شته دی، لکه څنګه چې په رسنیو کې موږ او تاسې اورو چې افغانستان په نړۍ کې په دغه درجه مفسد هېواد دی او په دې دی او کال په کال درجه یې تغییر کوي او رامخکې کېږي. نو طبیعي خبره ده چې هغسې ولسواکي لا نه ده رامنځته شوې، هغسې دیموکراسي نه ده رامنځته شوې ده چې موږ په خپله تبه خپل چارواکي او مسؤلین وټاکو. که چېرته دغسې ولسواکي وي نو موږ به اوس دغه ستونزې نه لرلې، خو ولسواکي تر ډېره نه ده پلې شوې. که پلې شوې اوس به زموږ ستونزې هم حل وي. مطلب دا چې د فساد شته دی، په فساد دغه چارواکي ټاکل شوي تر ډېره، دا کوم چې د ټاکنو لره ټاکل کېږي. ما مخکې چې دا ډېر پراخه سوال دی، که جزئیاتو ته لاړ شو تاسې خپله ښه ډېر پوهېږي په دې.
ځینې خلک بیا دا وایي چې د دغې سړکونو په نوم باندې چې کومې پیسې راوځي د جوړولو په نوم باندې، دا په سړکونو نه لګي بلکې شخصي کارونو کې لګول کېږي.
فساد خو فساد دی کنه، بیچ پیدار څه کوي؟ خدای نه خواسته بد پیلی پی کوي، ښه کار پی کوي، بد کار پی کوي، فساد خوشو. نو چې هر څه کوي کار نه کیږي، چې نه کیږي دینه خپل معلومه شمه. مخ کې ویل چې الله پاک چانه دی، د قدرتونو نه پیژن، دینه خپل معلومیږي چې کار نه کیږي.
په پای کې دی وختنه څه د دولت او د ولس نه چې سرکونه په ساتنه کې څه وکړي.
بله، د سرکونو په ساتنه کې دولت یوازې ګرم نه دی، او په جوړولو کې هم دی کې څو خلک باید دقیق اوسي چې دغه سرکونو کوم چې شته جوړ شوی دی، موږ په دې ښه پوهیږو چې کوالټي هغه سي نه ده څنګه چې باید وي. نو باید په ساتنه کې اوس ډېر دقت نه کار واخیستل شي. اوله غوښتنه خو مې له ډریورانو څخه ده، او هغه ده چې د حد نه زیات بار په موټر کې بار نه کړي، ځکه دا هم په سرک بد تاثیر کوي. که موږ او تاسې وګورو کابل په سرک تنګي نه چې وځي، دا سرک داسې غوټه غوټه شوی چې لامل یې همدغه شی دی. بله، و بل غوښتنه مې لاغه هټیوالو څخه ده چې دغه سرک په غاړه دوکانونه لري. زیات وخت موږ او تاسې ګورو د اوبه په سرک روان یو، به هم د دې تخریب لامل کیږي. د دې نه وروسته د قومي مشرانو مې غوښتنه ده، د کله چې سرک خرابېږي باید زر تر زره دولتي ادارو ته خبر وکړي، ځکه هغه بیچارګان خو ډېر زیات مصروف دي، کار کوي کنه، بیخي ډېر مصروف دي. نو اوبال نو دوی دې هغوی ته خبر کړي. بیا مې د دولت نه وروسته اخیره کې، یعنی اول مې دوی نه غوښتنه، بیا مې دولت نه غوښتنه ده چې یو ځل بیا ما خدای ته وګوري، هغه ورځ د حساب ته وګوري، څه جواب بالته وي د دې ولس په وړاندې، او د کم یو ولسی وګړي لاس به ته خپل ګریوان نه لري کې. تاسې څه وکړه؟ ما داسې واورېده چې څو میلیونه افغانۍ دي چې په دې کونړ ولایت کې کوم ریاست دی بیرته لیږي، دوی نه دي مصرف کړي. آیا په کونړ کې داسې څه نشته چې مصرف پیشي شته؟
هر ځای.
نو زما غوښتنه بیا دغه چارواکو نه داده چې یوازې په دې موخه کار وکړي چې هغه تنګ ځای روښانه شي او د الله په وړاندې مسؤول نه شي. دې دپاره مه کوه چې یاره ماته سبا څوک ښه سړی وي، یاره له سبا کې انتخابات ته ودرېږم، څوک کوټ را کړي، یا بل. هجرت الله،
ستا څه پیغام دی خلکو ته او دولت
ته؟ مې دا پیغام دی چې هغه مسولیتونه چې دیو ته ورترغاړي دي، دغه باید په ښه شکل باندې ترسره کړي، او د ولس نه زما دا غوښتنه ده چې هغه کارونه چې دولت ترسره کړي دي باید په دغه په ساتنه کې د خپل دولت سره ودرېږي. بیا دې ته پرېنږ دي چې دغه ناخوالو د لاره هواره شي، بیا دغه ولس د ستونزو سره مخامخ شي. زما پیغام دا دی، دا سرک چې دا عام المنفعه شی دی، یوازې د دولت ګټه نه اخلي، یوازې د ولس ګټه نه اخلي، هر سړی د دې نه ګټه اخلي. او هغه شی چې عام المنفعه شی نه وي، په هغې کې باید ټول ولس او دولت یو همغږی شي او د هغه ساتنه وکړي. نو زما غوته دا پیغام دی چې باید دغه شان کارونه تر سره نه کړي، ځکه چې دغه د ټولو شریک دی، یوازې نه د دولت دی او نه د ولس. بمونه کې نه دی او بالکل دا
تاسو ټول نه ډیره باندې چې تاسو موږ سره په دې ګردی میس کې برخه واخستله. درنو اوریدونکو ته مو د کونړ د سرکونو په اړه معلومات ورکړه، همدارنګه د درنو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره پاتې شو. زموږ فرونه واوریدله.